السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیږد هڅه روانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لویه لاره پرون ناوخته د سختو واورو او طوفانونو له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. هغو مسافرو چې د تونل په دواړو خواوو کې راګیر پاتې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لا د هغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. دغه بند او پاتې شوو کسانو شمیر نه دی معلوم. خو د طالبانو اړوند چارواکي وایي چې د ژغورنې هڅې روانې کړې دي. د ترکیه رسنیو پرون شنبه د هغو څلوېښتو افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یوه باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په ماسیا ښار کې پولیسو ویلي چې د باروړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته به له ترکیې وایستل شي. د ترکیه پولیسو ویلي دغه پناه غوښتونکي چې عمرونه یې د 1315 کلونو ترمنځ دي له اغري ښار څخه استنبول ته روان وو. د ترکیې ترڅنګ ایران او پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانانو کړی تنګه کړی ده. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر صدیق الله قریشي پرون رسنیو ته ویلي چې دغه کس په لالپورې ولسوالۍ کې مړ شوی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا هم ویلي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې. دغه ادارې پرون شنبه ویلي چې د دغه ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې سلګونه کورونه او کلیدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم سخت زیانمن شوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسرائیل غزې ته ترانګ ته غځېدلې ځمکني لارې پرانیزي. د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د قحطۍ ستونزه په لنډه موده کې اواریدلی شي. ایمان السفادي دا څرګندونې پرون شنبه په قاهره کې له خپل مصري او فرانسوي سیالانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړي. ملګري ملتونه وایي په غزه کې د روانې قحطۍ په باب خبرداری ورکوي او په غزه کې پر قحطۍ ځپلو د مرستو د ویش په وړاندې پر پرتو خنډونو انتقاد کړی دی. او وروستی خبر همدا چې د آزاد او سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یکشنبه د کابل پر وخت مازیګر 3:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. باز محمد مبارز له درې کلن ځان وروسته له جوهان وان دی سره لوبه کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2020 کال کې د آزاد مبارزو سیالۍ ډګر ته راغلی چې تر اوسه یې شپږ لوبې کړي، څلور یې ګټلې او دوه یې بایللې دي. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې روسته له هغه چې د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت جرم وباله، ځینې سیاسي بهیرونه پر دې خبرو انتقاد کوي.
دا د دیکتاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پرېږدي او یوازې خپل حزب وایي چې په قدرت کې وساتي.
دا چې د ګوندونو د فعالیت مخنیوي په څه معنا دی او اغیزې څه کېدلې شي د پانتونیا استاد مو پوښتلی.
تعصب په افغانستان کې تړل کېږي، بندېږي، نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري نو ټول عذاب د دې اجازه باید ولري.
کابل کې ښځې د پسرلي په رارسېدو د طالبانو نه د ځانګړي بان یا باغ زنانه د پرانیستو غوښتنه لري.
دیوالونه یې درولي که څنګه خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي. مونږ دا هیله لرو چې دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل شي.
او په غزه کې د وروستیو تحولاتو حال هم درکوو. په سلګونو ټنه بشري مرسته په بله بیړۍ کې غزې ته روانه شوې.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او 15 دقیقې دي. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. د طالبانو د حکومت دی ولور پوری چارواکي د خبرو په جواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولی. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. د طالبانو دغه چارواکي د تیر کال په زمري اسد میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول سوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ سوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل یو له دغو کسانو دی چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت مهم ګڼي. ښاغلی میاخیل د طالبانو د عدلی وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعی د خبرو په تړاو وایي چې اوسنی حاکمان د خپل قدرت د ساتلو لپاره د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخه نیسي.
د طالبانو تحریک او یا د حقانی شبکه دا په خپل احزاب دي. متاسفانه چې یو په خپل حزب جوړي ډله لري ټپل لري، اما نور خلک د دې نه غوړي چې محروم کی او ویلت دا ده چې دی یو ډیکټاتوري ډله ده. خلکو ته هغه حقوق چې لازم دي چې د بیان ازادي ولري، خلک د خپل تصمیم مبارک برخه ولري، دا غي مخالفت کوي او دا د ډیکټاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پریږدي او یوازې خپل حزب وایي چې په قدرت کې وساتي.
د طالبانو د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. هغه د څرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلېدو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال وکړي او زیاته کړه چې حکمتیار ته دا کور د لنډ وخت لپاره ورکول سوی وو. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د حکمتیار او د هغه د کورنۍ د غړو د استوګنې لپاره د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې نوی کور ورکړی دی. د حزب اسلامي او د افغانستان د تیر جمهوري نظام ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ګلبدین حکمتیار ته د کابل په دارالامان سیمه کې یو کور او ځمکه ورکول سوی وه. د 2018 میلادي کال د سپتمبر د 9 نیټې د هغې موافقې یوه ماده د دواړو لوریو ترمنځ د دایمي اوربند د ټینګښت په اړه وه. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعی د تیر لمریز کال د زمري یا اسد پر 15 دولت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه ویلي و چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه یې هم د خلکو په ګټه نه دي. خو د افغانستان د ملي کانګرس د ګوند مشر عیسا اسحقزی نظر بیا متفاوت دی.
دیکتاتوران او استبدادی بنسټونه له ازادۍ بیریږي، د خلکو له ژغه ډار لري، له هغه ژغه چې په هغه کې ملي ګټې، عدالت او بشري حقونه متراسي. دوی نه غواړي خلک پوهه ترلاسه کړي، دوی غواړي خلک په تیاره کې وساتل سي. سیاسي ګوندونه کولای سي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې دود دی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې په لسګونو ګوندونه په عدلی وزارت کې ثبت وو، خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو له سیاسي فعالیتونو لاس واخیست. د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې تړلې. دغه راز یې ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. دوی په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. په غیر دولتي، ملي او نړیوالو مؤسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړی، د ښځو څنګارځایونه یې تړلي، عمومي پارکونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی او ښځې له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د خبرو په ځواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولي. ولې د طالبانو حکومت د ګوندونو د فعالیت مخه نیسي او دا په څه معنا؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار په جرمني کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکی محمد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
په نړۍ کې داسې هیواد به ډېر کم وي چې په هغه کې سیاسي ګوندونه فعالیت ونه لري. نن دا د زمانې غوښتنه ده چې سیاسي تنوع په یو ټولنه کې مختلف اعضاء په یو هیواد کې دا د هغه هیواد د پرمختګ سبب ګرځي. خپل بس او خبرې کول، خپل تفاهم کول، خپل جر بس کول، دا د یو ټولنې اساسي او بنسټیز ماهیت تشکیلوي. که موږ دغه تفاهم او خبرې اترې ونه لرو، په حقیقت کې هیڅ انکشاف نه لرو. یعنی دا ضرور دی چې په یو ټولنه کې سیاسي تنوع، مختلف نظریات، مختلف احزاب موجود وي، که نه هغه ټولنه پرمختللې ټولنه نه ګڼل کېږي او یو بدوي او وروسته پاتې ټولنه به وشمېرل شي.
طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د سیاسي ګوندونو قانون هم لغوه کړ. طالبان ولې د سیاسي ګوندونو له فعالیتونو بیره لري؟
کله چې طالبانو په سیاسي ګوندونو باندې بندیز ولګاوه، نو دوی باید خپل تحریک هم لغوه کړي. دوی چې دغه حق خپل تحریک طالبان افغانستان ته ورکوي، نو دغه حق د ټولو دی. دا خو داسې نه دی چې یوازې دوی دغه استحقاق ولري، دوی ګوندونه جوړ کړي د ځان دپاره، خپل پلویان ونو ته دغه فرصت او دغه امتیاز ورکړي او نور خلکو ته دا امتیاز ورنه کړي. دا خپله د ټولو اصولو سره مغایرت لري. که حساب په افغانستان کې تړل کېږي او بندېږي، نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي، او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري، نو ټول عذاب د دې اجازه باید ولري چې هغوی خپل حزب ولري، خپل غوښتنې ولري، خپل نظریات ولري.
طالبان وایي په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اکثرو یې خپل امتحان ورکړی دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
دا چې په تیر جمهوریت کې کوم حزبونه وو، هلته هم دغه حزبونه غښتلي حزبونه نه وو. د حزبونو شمېر تر یو سلو شل هم زیات و. په هر صورت دا بېله مسله ده، لیکن د احزابو شتون په یو ټولنه کې دا ډېر ضروري دی. نو که احزاب راجستر کېږي او که احزاب ته اجازه ورکول کېږي، دوی پر اساس د یو لایحې، په اساس د یو پلاتفورم باید دا راجستر شي، دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. نو ټولنه چې هلته سیاسي تنوع نه وي، هلته احزاب نه وي، هغه یو پرمختللې ټولنه نه بلل کېږي.
په جرمنی کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکي محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یې، شپږ بجې او دیارلس دقیقې دی. راځو د پروګرام د راپورونو دوام ته. په کابل کې یو شمیر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو لپاره ځانګړی بڼ باغ زنانه ورته پرانیزي. دغه ښځې وایي چې د طالبانو په راتګ سره ډیری تفریح ځایونو ته د دوی تګ منع شوی او دغه ځانګړی باغ هم ترې اخیستل شوی دی. دا چې دا میرمنې نورې څه وایي، تفصیل یې له بدې سپوږمۍ نه اورو.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازیني ځانګړي شوي بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دغه ښځې وایي چې د ښځو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل، او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې ښځې وې. خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکې نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه. اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخه یې ټوله بنده کړې ده. یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي.
موږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په آزاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دو وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته له تګ منع کړې. د کابل بله اوسېدونکې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا او ملګري به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمي یو ځلې په دې بڼ کې راټولېدي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې ویستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
انر کله چې خسته شوم په دوی هفته ورسته درې هفته ورسته مې دوستانه تان چمپیون ته زنګونه یا مسیجونه وکړل چې څه په دې ښار کې بس افغان شو، ولې موږ نشو کولای چې د هر یوې پځان ځان ته ولاړ شو، کنه څوک اجازه لري فامیل لري څوک نه لري. نو هغه څه د میاشت خستګي به چې وایا به د څه د دوه اونۍ د یوې اونۍ و هغه به تل هلته مګرافه دغه شنه ځای ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری د فکر سره بدلېږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې د شپږ منزله نه ځم او چمنې که نه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي واقعیت درته وایم. نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و، دغه اوس هم ته پوهېږي چې داسې د تېرو ورځو مفکور کې ماته ما سخت تنګتو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړی وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغۍ پیدا کړې او د طالبانو له حکومته غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لرې کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یادونه ده چې د کابل په دهنه باغ سیمه کې د ښځو بڼ یا باغ زنانه چې د شهراره په نوم هم یادیږي نه یوازې دا چې د ښځو او نجونو لپاره یو تفریحي بڼ و، بلکې ډېری ښځو ته پکې د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې وه. د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په دغه بڼ کې د ښځو شاوخوا 20 پلورنځي موجود وو چې د ښځو لاسي صنایع به پکې پلورل کېدل او ډېر خوښوونکي درلودل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا بڼ چې په لومړیو کې د شهرارا بڼ په نوم یادېده د هند د مغولي امپراتورۍ یو پاچا بابر د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې په ښځو د بندیزونو تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي. ښځې یې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار کولو منع کړي او دغه شان یې ښځینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ اوریدونکو، مخکې لیدې چې د سیمې او نړۍ یو موضوع راوخلو. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره نن سیالي کوي چې ټاکل شوې دغه سیالي نن یکشنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت اونیزه خپرونه هم درته لرو. هیله ده چې راسره واوري. خو اوس راځو د راپورونو دوام ته. د قبرس څخه پرون جګړه ځپلې غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار دویمه بیړۍ هم روانه شوه. په بشری مرستو بار لومړی کښتۍ دوه اونۍ مخکې د سمندر له لارې غزې ته رسېدلې وه. په غزه کې لا هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او هلته د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنې په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
په بشری مرستو بار دویمه کښتۍ پرون شنبه له قبرس د غزې پر لوري روانه سوه چې نږدې 400 ټنه بشري مرسته پکې بار ده. دغه کښتۍ د دوو خیریه سازمانونو لخوا تنظیمېږي چې یو یې په امریکا کې دیره د نړۍ مرکزي پخلنځی نومېږي او بل یې د هسپانیا د پرانستې غېږ بنسټ دی. د بارش په نوم دا پراخه کشتۍ چې دوی ژغورون کې بیړۍ بدرګه کوي د قبرس له لارناکا بندر د دغه هیواد تر ډیپلوماتیکو هڅو وروسته روانه سوه او دا مزل به یې 15 ساعته وخت ونیسي. قبرس د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې د اسرائیل لخوا کله بندې سوې غزې ته یو سمندري دهلیز پرانیستی دی. د اکتوبر میاشتې له 8 راهیسې په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلولو د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې 4 ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرائیل ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي سول، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اړتیا ده په غزه کې شاوخوا 9000 ناروغان د عاجلو صحي خدماتو لپاره نورو ځایونو ته ولېږدول سي. دغه سازمان پرون شنبه ویلي په ټوله غزه کې یوازې 10 روغتونونه سته چې په محدود ډول فعالیت لري او په زرګونو ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په غزه کې تر جګړې مخکې 16 روغتونونه فعال وو. پرون شنبه هم عیني شاهدانو په غزه کې د درنو جګړو او چاودنو د ژغونو اورېدلو تایید کړی دی. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې د غزې په شمال کې چې قحطي پکې زیاته ده د مرستو د ویش پر مهال د تازه ګډوډۍ له کبله ګڼ کسان مړه سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل او د حماس د جګړه مارو ترمنځ په غزه کې د اوربند د نافذېدو په اړه د خبرو نوی پړاو تصویب کړ. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې چې غیر الزامي بلل سوی په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه سوې ده. هغه پریکړه لیک ته 4 مثبتې رایې ورکړل سوې، خو د امریکا متحده ایالاتونو سپینه یا ممتنې رایه وکاروله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اکتوبر له 8 لږ تر لږه 2500 کسان وژل سوي او 15190 نور ټپیان سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته یو پزله پوری راپور دا هم لرو چې د هغه موټر ټیکنالوژي چین اخیسته چې په هوا کې پرواز کولای شي. دا چې څنګه ورسته درته تفصیل لرو، خو اوس ورځو کونړ ته. هلته خیاطان وایي چې د اختر پر رسیدو یې کاروبار هغه سي رنگ نه لري لکه په تیرو اخترونو کې چې درلود. دا چې والی ستونزې چیرته دي، خیاطان څه وایي، په دې اړه پام کړئ. د روحلان وری راپور ده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګنډون کې شکایت کوي چې په وروستیو 3 کلونو کې کارونه کمزوري شوي دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له 4 تر 10 پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
په پخوا څیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په خیاطۍ کارونه مخکې وو هغه شان اوس چندانې خوند نشته دی، او نه هغه شان څوک په جامو باندې هغونه روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په برتلا کار ډیر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی، خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامې کولې ډیر زیاتې، اوس جامې هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وایي په خوا به یې په دې شپو ورځو کې په دوکان کې د رختونو او ګنډل شوو جامو ځای نه و، خو له تیرو 3 کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بېخي صفر لراغلی دی هر سی دکاندار لاړ شي کړه سبزی دکاندار لاړ شي یا د وړو هغه لاړ شي یا خیاطه اندر شان د زمنګ په خیاطه نه دی که هر دکاندار ته نو ډیر مشکلات سره مخ دی او
جامع ګندون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په سیر دی بیروزګارو کسانو ته د کار غم خوري بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو ترڅنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي پخوا به دوی بې وسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي
له کونړه بل راپور دا دی چې هلته د غره لیوانو د پاسمار ولسوالۍ کې د وشپانه رمې داړلې دي او لږ تر لږه دیرش وزې او میږې ورته وژلې دا چې اصلي کیسه څه ده تفصیل به بیا هم له رهلانوري واورو
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انځر کوټ یا درګۍ کلی کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلی او پکې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
دغه تېره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلي کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلي دي
ځایي اوسیدونکي وایي د محسل خان په نوم چوپان له تېرو شاوخوا دیرشو کالو څخه په انځرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو له لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې خو تېره شپه لیوانو هغه ټول ورته ووژل او په سپېره میدان یې پرېښوده عزیز الله مامون د یادې پیښې په اړه وویل
لیوان راغلی دی او د په کور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزې هغه داړلی دي او بیا خوړلي دي چې تقریبا 25 پسونه دي چې 40 پسونه په هماغه وخت هلته داړلی دي 15 ته زخمی حالت کې پاتې شوي سهار د کور سختن تر خبر شوی هغه چې په زخمی حالت کې موندلي دي ځینې مالونه چې تریدلي د یې رنه هغه منډه کړي بیا لاندې خوړل او هغه شپه باندې باران او ورختون هم شوي چې اوبه را زیات شوي ځینې مالونه خوړل هم
هغه او د سیمې نور اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمن شوي چوپان سره دی مالی مرسته وکړي
دغه سره مرستې وشي او دغه دغه زیان او دغه تاوان بیرته راوګرځي د خلکو د مرستو په واسطه
ځایي اوسیدونکي وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکي حیوانات ورک شوي وو دا درې کاله پوره کېږي چې بیا پیدا شوي او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي خو د تېرې شپې په څیر ځینې هیڅ چاته نه دی اړولې کونړ د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوخت دي او له همدې لارې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
اوریدونکو د خبرونې په پای کې هم د ټکنالوژي له ډګره یو پزړه پورې راپور پروان اونۍ کې هغه ټکنالوژي چې د اروپای ټو الوتونکي موټر په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي یو چینایي شرکت واخیسته ټاکل شوی چې دا موټر به په ځانګړو ساحو کې د الوتلو لپاره کارول کېږي نور به درته احمد تکړ وایي
تېره اونۍ انسان د الوتونکي موټر جوړولو ته وروسته له هغه یو بل ګام هم ورنږدې شو چې په سلوواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتونکي وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت واخیسته د دې معاملې په حساس د هیبی جیانسین د الوتونکي موټر ټکنالوژي په نوم دا شرکت به په ځانګړو ساحو کې د الوتلو لپاره دا ډول موټر جوړوي د دې موټر لومړنی ماډل په 2021 کال کې خپل لمړنۍ الوتنې پیل کړې وې. تیر اونۍ د دې موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلوواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د نوموړې وسیلې 15 دقیقې بریالۍ امتحاني الوتنه بیا ترسره کړه. د کلاین ویژن اروپایي شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوې معاملې له مخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولی شي او چینایان به لومړني خلک وي چې کولی شي له بازاره الوتونکي موټر وپیری. چینایي شرکت ویلي دي چې کلاین ویژن شرکت دوی ته په یو محدوده جغرافیا کې د الوتونکي موټر د جوړولو د ټکنالوژۍ امتیاز ورکړی دی. سټیفن کلاین چې د کلاین ویژن شرکت له دوو مؤسسانو څخه دی په تیرو شلو کلونو کې د الوتونکي موټر پر جوړولو کار وکړ او د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د دې موټر لومړنۍ نمونه د نیترا په هوایي ډګر کې په بریالیتوب سره و ازمویله. کلاین په 1983 کال کې په سلوواک جمهوریت کې د ښکلو هنرونو او ډیزاین له پوهنځي